په خوست کې لږونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو پر وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول شول او په یو اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونۍ د سیشن به پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل شول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیري وژلي دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل شوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق شو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق شو. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیو پلاوی سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار رخیز اوربند په اړه خبري ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کې بیا تحرک پیلېږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغوی ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل شویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل شوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل شویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په سلا کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. شاوخوا سل یرغمل شوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه یې ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 1,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج شویو وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې شوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د ژانس راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کېږي. ګواتیمالا ته د دغه هېواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. ټاکل شوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 6 وسي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلی ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلی دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانی خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بل لوبه کې د سرپل خدیم اف سی ټیم د کندهار د عینو مینی له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندۍ یا قوس پر 16 پیل شوې دي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو ستړي مشيزه بختيار ساحل مو د لوبله میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونی افغانستان او زیمبابوي د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپیونز ټرافي مهالويش اعلان شو. افغانستان په کراچي او لاهور کې سیالي کوي. راشد خان د زیمبابوي پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي، پر ځای علامه محمد غزنفر غوره شوې ده. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږم ونی هم بشپړه شوې، خو کومه لوبډله مخکخه ده؟ د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوي په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیلې د افغانستان او زیمبابوي له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شل ورځو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوي ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوي د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړۍ لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوې، خو په دوو نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوي ته ماتې ورکړې. لومړۍ سیالي کې افغانستان 268 منډې کړې وې، خو زیمبابوي یوازې 450 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوي بیا 120 منډې وکړې، خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوبلړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 113 منډې کړې وې او د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپاچونکو کې بیا علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکښ وغه په درې پاڼیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله مرزي بیا په درېو پاڼیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوي پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلې دي:
اول خو دې د زیمبابوي خلاف د بریا ټولو افغانانو ته مبارکي، که هغه د هېواد د بهر دي یا په هېواد کې دننه دي، د ټولو افغانستان اوسېدونکو دې مبارکي. نو ډېر خوشحاله هم سه په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړه او زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبولو او خپل لمړني سلیزه مې والا. نو ډېر زیات خوشحاله یم او انشاءالله دا به آینده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته ډېر کانفیډنس او باور راکړي په ځان باندې. زما همیشه دا باور زه خیلو بیو کوم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشحاله اوسو او خپلې لوبې مو ګټو. نو له خپلې کورنۍ نه ډېره زیات تمنا، له خپلې مورجان نه ډېره زیات تمنا سي. همیشه هغه ما ته د ډاډ خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او دغه دعا او سپورټ وجه ده چې نن زه دلته یم او دغه سټیج کې ډېره زیات تمنا.
په پلان کې د چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. افغانستان او زیمبابوي به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 نیټه د زیمبابوي بلویو په ښار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او تر شپږمې نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلی ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي:
تاسو وګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده. د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار و د هغې په مورد باندې تللی ده او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای، تازه فکر کوم سپورټ ته انکلوډ شوی ده. په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي، دا ینګ دي، دا کولای شي چې مونږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا مونږ مشکل سره مخې نو. غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده، د نبی دی ریپلیس کېدلو له خاطره باندې. او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بل خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خصوای ده، نو د هغه ډیر میچونه وکړل، ډیر باغه ده، تازه انجری نه خصوای ده، نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پورا ټایم واخلي او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کین کېږي هغې لپاره به مغه اوسیږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګرټ باندې مو وهله سیګرټ ان څه خرا خرا چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې کمزور مې هغه مسنه شو وهله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپلې درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخې افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به د سویلي افریقا، انګلستان او آسترالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د چمپیونز ټرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلاديش او هندوستان سیالي کوي. تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسترالیا او انګلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسترالیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انګلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسترالیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انګلستان او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړۍ نیمه پیلوبه د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په 9 نیټه پایلوب په نظر کې نیول شوې ده. که هند پایلوب ته کوالیفای ونه کړ نو پایلوب په لاهور کې وي، او که هند پایلوب ته وځي پایلوب به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویل ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وې چې پاکستان په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوې سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلی دي او 18 ګولونه یې وهلي دي، چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي، خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سر سبز اشلر او خادم اف سي هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسېدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانان پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سي سره لوبې ترسره کړې دي، چې د دغو سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده. او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانان پیروزی ته ماتې ورکړې ده، چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي، او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپله سیالي استقلال کابل ته د 1-0 په مقابل کې بایللې ده، او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بله مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده، چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي، خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په 1-1 ګول بریالي شوي دي. دا ولدا چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې ونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د آسترالیا او هندوستان ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که آسټرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په 3 نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د دریمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي، چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او دریمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکخ منډه جوړونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړې ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومراه بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي او ورپسې مچل سټاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز پارت کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړی ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بله د ډسمبر په 19 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنري کلاسن مخکخ منډه جوړونکی و چې په 3 لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په 2 لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه پریدي 1 لوبغاړي سوځولي وو او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پیلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي او دویمه ټیسټ سیالۍ بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکخه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې لس سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي یا اوسط 3.5 ده. آسترالیا دویم مقام لري، هند په 3 مقام کې ده او نیوزیلند په 4 مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پیلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په 2 ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي او آسترالیا او ورسره د هند 2 سیالۍ هم د دې پیلوبې 2 مخکخه لوبډلې معلومه ولې شي.
احتیاط وجونکی او دردناک لارا
مخکې وچې کوم څه زور راکو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامي کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړی او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لند مرکه در تخپره کو چې د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده.
زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو لاندې به د 12 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي.
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ غنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو 100 سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا د ضرورت سیاغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو ان شاء الله دی ورزنه سیاله یو کارکردگی ته لیدل سره به فکر کوم سه تصمیم ونی ولا شي سړی سي آیا کوم لوبغاړي د موږ فرق فهم کده او هغه به موږ سره په سیاله یو کې همي او به هم کچیر ته تاسو ورته وګورئ نو فکر کوم چې دومره ګران هم نه دسی دی یو لس کسیز لوبغاړي موږ په نخ کړی شو راشد خان په کوم خامه خاصه عظمت الله عمر زکه کې خامه خاصه خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدی ده ول دی موږ وان ډاون بیټسمن رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیاله تر غوښتل کیږي نو په عموم کې کچیر تاسو ورته وګورئ دومره دی یو لس کسیزو لوبډل جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو دوی ګورو چې دا څنګه مختزي د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلوريزو سیالیو او د یوروزنې سیالیو لپاره جوړه شوی د واقعا ډیر اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات چې چیرته موږ تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابته ای چې څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پانی مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه پورته د یوروزنې سیالیو کې دوه ځلې دوی پانی مخته وړې چې 244 منډې دوی په یوروزنې سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنگلاديش په مقابل کې کړې دي په شلوريزو سیالیو کې هم نړیوال جام موږ وکړل څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پانی وکړل نو دوی تر منځ یو ډېره ښه کیمستري ده او وایي دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری د دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهر نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزي وي او د دروس کلنې په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړی دغه ډیر غټ لاسته راوړنه لاسته راوړل د سیمه سن په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي ک تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړل عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل وسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالې هي مخته وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده سی هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره خپل وکټ د سیم کې کیږي د لاس اور کې خو بیا اکثره دا هم کیږي چې د مخالف لوبډل باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کیږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او کرکټ یې کړی
ورسته پښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزی او سپاد دوری او ځینې نور لوبغاړو په انتخاب خو بد دي ته په کوم نظر ورته ګوري
د سې دي چې ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا ښه لوبغاړی ده عثمان نوری تاسو یاد کړئ نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ تاسو ول سي نه دي انتخاب شوی نو ځکه خلک ورته خو بد دي ګوري دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده اڅوک سي التناس دي او لوبغاړي ټاکي ز دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا پیاوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولې درې څومره پیاوړي وګرځي دي همدار از ابراهیم عبدالرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومېسټک فارمټ کې کارکردګي کوي نو کله کله د سیمې سي د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړی لا چمتو نه یي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته یي نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومېسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي نو د ډومېسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا په دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی سیالیو کې دي بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یو لوبډل کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي 15-14 کسان دي او هر څوک لکه د 15 څخه ډېر خلک همیشه معرفي کوي 14-16 معرفي کوي چې دوی یو عمل ته کیمپوس یو ټریننګ وسی نو انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغه څه نور ځوان لوبغاړي هم پکې را مخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله
په ورزش کولو له نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونی لوبیزا سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ترې وی بلی ونی مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.